لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې چې تر یولسو بجو دوام کوي راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام خپرو. په یو راپور کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ویلي چې امریکا له افغانستان سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره تر 2014 کال انتظار نشي کولی، او که دا تړون لاسلیک نشي نو امریکا به له افغانستانه د ټولو لویدیځو ځواکونو د وتلو پلان جوړ کړي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چې معصوم میوند چمتو کړي.
امریکا افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک نه کړي نو ټول لویدیځ پوځیان به له افغانستان وتل پیل کړي. د امریکا دفاع وزارت هم له ولسمشر کرزي غوښتي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر تر ژر لاسلیک کړي. په بهرنۍ خبرونو کې باور د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام پر سر له دې هیواد سره د نړیوالو د توافق په اړه انتقادونه رد کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار افغان ولسمشر ته خبرداری ورکړی چې که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک نه کړي نو امریکا به له افغانستانه د ټولو لویدیځو پوځیانو د ایستلو پلان پیل کړي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پرون کابل ته راغلی او له ولسمشر حامد کرزي سره یې ولیدل. د سپینه ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلی میرمن رایس راغلی کرزي ته ویلي چې هیواد یې نسي کولی له افغانستان سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره تر 2014 کال انتظار وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر کرزي له من رای سره په کتنه کې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي، خو ارګ مانی په خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ولسمشر پر خپل پخوانی شرطونه چې د افغانانو پر کورنو د عملیاتو بندول په صادقانه ډول د افغانستان د سولې د بهیر سره د سولې د بهیر پیل او د شفاف انتخاباتو کول د ټینګار کړي. په پام کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په افغانستان ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو او په دې هیواد کې له میشتو امریکایي سرتیرو سره هم وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت له ولسمشر کرزي غوښتي چې د کابل له واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. د پینټاګون ویان سټیفن وارن پرون وویل که چېرې دا سند د 2014 میلادي کال په پای ته رسیدو مخکې لاسلیک نه سي د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان به له ستونزو سره مخ سي، خو نوموړي د دې ممکنه ستونزو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د امریکا دفاع وزارت ویان وویل پینټاګون هیله لري چې دا امنیتي قرارداد هر څومره ژر چې ممکن وي لاسلیک سي. ولسمشر کرزي ټینګار کړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي قرارداد به په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر روانو انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. او یو بل خبر هم دا چې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو په دې ولایت کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سوځولی ده. د خوږیاڼي ولسوال ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو عسکرو تېره شپه د شیرزاد ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تخنیکي عوارضو له امله خپل هلیکوپټر کښېنولی چې وروسته د طالبانو لخوا وسوځول شول. د یو بل خبر له مخې د لغمان چارواکي وایي چې په لینګار ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 سیمه ییز پولیس ټپیان دي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې د نن لپاره د کابل بازارونو کې د څونه بهرني اسعارو صرافانې داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او پل یو یورو 50 افغانۍ او نوي پل او سر پاکستاني کلداري 540 افغانۍ. اوس هم لسیم یو نړۍ خبر ناوړي. د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام پر سر له دې هیواد سره د نړیوالو توافق په اړه انتقادونه رد کړي دي. باراک اوباما پرون ناوخته په سان فرانسیسکو کې خبرې کولې. د وویل د یوې ترخې خبرې او سخت چلند شای په سیاست کې تر ټولو اسانه کار وي، خو د امریکا د امنیت لپاره دا سمه لار نه ده. د امریکا متحده هیواد اسرائیل او همداراز د کانګریس ځینو جمهوري غوښتونکو غړو له ایران سره د موافقې په خاطر د اوباما پر ادارې انتقاد کړی، خو اوباما په خپلو څرګندونو کې وویل چې دا معامله به واشنگټن او تهران ته موقع په لاس ورکړي څو هغه بې اعتمادي له منځه لري کې چې له ډیرو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې موجوده وه. له شپږو قدرتونو سره د توافق له مخې ایران منلې ده چې د خپل اټومي پروګرام د ځینو برخو فعالیت بدروي او په بدل کې به یې پر دې هیواد لګول سوي ځینې بندیزونه له منځه وړل کېږي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د ګاونډي هیواد سوریې کړکیچ په عراق کې ترور او افریقایي تشدد پراخوي. نیکولای مالدینوف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د سوریه د کړکېچ حل او د تروریزم د له منځه وړلو په مقصد د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ جوړول په عراق کې د ثبات لپاره حیاتي ارزښت لري. نوموړي زیاته کړې چې شاوخوا 200,000 کسان په سوریه کې د کړکېچ له ویرې عراق ته کډه شوي چې اکثریت د کردستان د سیمې دي. د یادونه وکړه چې په عراق کې د امنیتي حالت له خرابېدو او د عراقي سیاستوالو ترمنځ له اختلافاتو څخه هغه افراطي ډلې ګټه اخلي چې په دې هېواد کې د فرقهیي زور زیاتي اور ته لمن وهي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې سږ کال د جولای او اکتوبر میاشتو ترمنځ په عراق کې نږدې 9,000 ملکي وګړي او دولتي سرتیري وژل شوي چې د کم شمېر د وژنو علت فرقهیي تشدد دی. د ازادي راډیو ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سوریه د سولې د خبرو اترو د دوام پړاو نیټه د جنوري د میاشتې 22 نیټه اعلان کړه. پانکه مونده د شمې پورز په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال ول دا غونډه چې د سویس په جنیو ښار کې جوړیږي د سوریه د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د ډیپلوماټیک هواري او فرصت دی. دی وای بلاخره او د لومړي ځل لپاره د سوریه حکومت او مخالفان د جګړې د ټکر پر ځای د خبرو د میز پر سر له یو بل سره مخامخ کیږي. د یو ملګرو ملتونو منشي بان کی مون وویل چې د دې غونډې هدف د یو انتقالي حکومت پر سر خبرې اترې دي، خو نوموړي ونویل چې څوک په دې غونډه کې ګډون کوي. د سوریه ملي ائتلاف چې د حکومت مخالفه ډله د ویلي یوازې په هغه صورت کې په دې غونډه کې برخه اخلي چې ولسمشر بشار الاسد له واک څخه استعفا ورکړي. دا هغه څه دي چې د سوریه حکومت یې نه مني. په سوریه کې له 2.5 کلونو راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده چې تر اوسه پورې په کښې تر 300,000 ډېر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپل هېواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. اسرائیل چارواکو په لویدیځه غاړه کې تر 800 د زیاتو یهودي میشتو ځایونو د جوړولو پلان تصویب کړی دی. د پیس ناو په نوم اسرائیلي سازمان چې د یهودي میشت ځایونو د جوړولو چارې څارې تایید کړي چې دا پلان پرون تصویب شوی دی. د همدې ډلې ویان ویلي چې د لویدیځ غاړې په چارو کې د اسرائیل د پوځي کمیټې مسؤول د نومبر د میاشتې په پیل کې دا پلان تصویب کړی و. د پیس ناو سازمان دا اقدام د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د بهیر د ګډوډولو د یو پلان په توګه یاد کړی. د سولې د خبرو اترو لپاره مشر فلسطینی مذاکره کوونکی صاحب هم د اسرائیلو دا اقدام غندلی دی او ویلی دی د دې هېواد پالیسي د سولې هڅو ته زیان رسولی سي. او د روسیې یو باروړونکی فضایي بیړۍ چې سپرلی نه لري نن فضا ته وتغول سوه. څو نړیوال فضایي سټیشن ته د عملی لپاره شاوخوا 2.5 تنه خوراکي او د سون مواد او لیکونه ورسوي. د پروګرس یا پرمختګ په نوم دا بیړۍ نن سهار وختي په قزاقستان کې د بایکانور له فضایي مرکز څخه د یو راکټ په وسیله فضا ته وتغول سوه. دا بیړۍ د نړیوالو فضایي سټیشن د شپږو فضانوردانو د اړتیا وړ او 80 کیلو خوراکي مواد، 640 شخصي لیکونه، DVD-ګانې او نور وسایل لېږدوي. په دې ډله کې د روسیې، امریکا او جاپان فضانوردان شامل دي. تمه ده چې دا بیړۍ به د جمعې په ورځ نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې احمد تکل تاسو سره دی. زموږ سره پاتې
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي که افغان ولسمشر د کابل او واشنگتن امنیتي تړون سکل لاسلیک نه کړي، امریکا به له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د ایستلو پلان جوړ کړي. په دې اړه به د یو کار په نظر هم واخلو. د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې سیمه ییزو خلکو د پاکستاني طالبانو پر ضد قیام کړی. د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون مشره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون پر تصویب او تطبیق ټینګار کوي.
هغه قانون کولای شي چې د ښځو لپاره یا د هر جامعې وګړي په اکله موثر پاتې شي چې هغه یو ملي سند چې تطبیق وشي.
د افغانستان د عدلیې وزارت تایید کړی چې د سنګسار حکم د هیواد د جزا د نوي قانون پر طرحه ورزیات شوی. په نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې به د هغې دردېدلې ښځې کیسه واورئ چې د کورني تشدد قرباني شوې او پر مخ یې تیزاب شیندل شوي.
دروازه را وټکوله، دروازه مې ور خلاصه کړه، تیزاب را وټه یوه ما خور واخیسته، بس په ځان نه رپېدلې، نه څو غورځندانې لاسونه.
د خپرونې په ترڅ کې نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه اوري. سپینه مانی وای ولسمشر حامد کرزی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سوزان رایس سره په کتنه کې د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي. خو د ولسمشر کرزی د ویاندوی دفتر ویلي چې ولسمشر کرزی په دې کتنه کې پر خپل پخواني دریس ټینګار کړی او میرمن رایس ته ویلي چې د افغانانو پر کورونو په بشپړ ډول د عملیاتو بندول، په صادقانه توګه د سولې د پروسې پیلول او د شفافو انتخاباتو ترسره کول هغه شرطونه دي چې د افغانستان خلک په اړه ډاډ غواړي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې واوري.
سپینه ماڼۍ وایي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس سره په لیدنه کې ولسمشر حامد کرزی د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په اړه نوي شرطونه وړاندې کړي او ویلي دي چې د دې قرارداد لاسلیک ته بیړه نه لري. ولسمشر حامد کرزی تر دې مخکې په لویه جرګه کې د دې قرارداد تر تایید وروسته د جرګې ګډونوالو ته ویلي و چې دا تړون به هغه وخت امریکایي چارواکو سره لاسلیک کړي چې امریکایي ځینې شرطونه ومني. بلخوا د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی دفتر په وی خبر پاڼې کې ویلي د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پرون ماخام په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی سره وکتل او ولسمشر کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک په برخه کې پر خپل پوخانی دریس ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزی په درې ټکو ټینګار کوي چې د پوینا د افغانانو غوښته نه ده. د افغانانو پر کورونو په بشپړ ډول د پوځي عملیاتو بندیدل د ولسمشر له لومړیو غوښتنو څخه یاده شوی. نوموړي همدارنګ له امریکایي لوري غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بهیر باید په صادقانه توګه پیل شي او په درېمه غوښتنه کې ولسمشر کرزی د شفافو او پر وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. له ارګ څخه خبر شوې خبر پاڼه د دې شرطونو څخه د یو په جواب کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس له خولې وایي چې هیواد په افغانستان کې د شفافو پر وخت د ټولو په شمول او له هر ډول لاسوهنې پرته انتخاباتو ته چې د افغانستان د قانوني پروسې پر بنسټ وي شمن دي. په دې لیدنه کې چې د امریکایي چارواکو په وینا د ولسمشر کرزی په غوښتنه شوې په افغانستان کې د ناټو عمومي امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفورد هم برخه لرله. نوموړي ویلي چې خپل ټولو پوځیانو ته لارښوونه کړې چې د امنیتي قرارداد له روحیې او د لوی جرګې له سپارښتنو سره سم په افغانستان کې چلند وکړي. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر وایي چې د سوزان رایس په مشرۍ امریکایي پلاوی د افغانستان د سولې د پروسې د عملی پایل په اړه کوم ژمنه ونه کړه. خبر پاڼه د ولسمشر کرزی له خولې وایي چې د امریکا متحده ایالات باید له ګوانتنامو څخه د افغان بندیانو د خوشي کېدو په شمول د مشورتي لوی جرګې غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. بلخوا د سپین ماڼۍ له خوا د دې لیدنې په اړه خبر شوی بیان وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس ولسمشر حامد کرزی ته ویلي ممکنه نه ده چې د دې تړون لاسلیک کول د انتخاباتو څخه وروسته مودې ته وځنډول شي. د نوموړي په وینا په داسې صورت کې به د امریکا متحده ایالات او ناټو متحدین له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پلانولو لپاره کافي وخت ونه لري. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ولسمشر کرزی ته خبرداري ورکړي که امنیتی قرارداد زر لاسلیک نشي نو امریکا به اړ وي چې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي او په هغه صورت کې به په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي او ناټو سرتیري پاتې نشي. بلخوا په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت هم له ولسمشر کرزی غوښتي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی قرارداد زر تر زره لاسلیک کړي. د پینټاګون وایان سټیفن واریان د دوشنبه په ورځ وویل کچېرې دا سند د 2013 میلادي کال لپاره تر رسیدو مخکې لاسلیک نشي د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان ته بستونځي جوړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پرون له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې خبرداري ورکړ چې که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون سمدستي لاسلیک نکړي نو امریکا به له 2014 کال وروسته له افغانستانه د ټولو لویدیځو پوځي ځواکونو د وتلو پلان پیل کړي. په دې اړه د نور بحث لپاره د سیاسي چارو کارپوه حاجي داود د ټلیفون پر مستقیم ارتباط را سره دی. حاجی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ څومره امکان لري چې ولسمشر کرزی به تر پایه پر خپله د خبره ودرېږي او د امنیتی تړون د لاسلیک کولو لپاره به د امریکا غوښتنه ونه مني؟
زما پاند ولسمشر کرزی چې په مشورتي غونډه کې کومې خبرې وکړي، هغه خبرو کې د دې اشاره وکړه چې زه اوس امریکا سره اول معلوموم. یعنی دا خبره دغه سي یو رقم په شرطونو باندې ولاړه ده او زه فکر کوم چې په امریکا کې په دغه شرطونو باندې فعلا بحث روان دی. دوه بدیله د افغانانو په منځ کې او د امریکایانو په منځ کې د دې تړون د امضا په اړوند سره بې بحثونه جریان لري. یو دا ده چې ډېر خلک وایي چې دا تړون مشورتی جرګه تشویق کړی دی، فیصله یې پې کړې ده، ملي شورا ورته خوشحاله ده، هغوی هم غواړي دا تصویب کړي. نو که ولسمشر امضا کړي یا که امضا یې نه کړي، زه فکر کوم دا به ډېر تاثیر ونه کړي، لکه څنګه چې په امریکایي رسنیو کې هم تقریبا دغسې اشارې شوي دي. دویمه خبره بیا دا ده چې که چېرته ولسمشر په خپل دغه هوډ باندې درېږي او دا تړون نه امضا کوي، بیا نو ناتو اصاف غړي هیوادونه به افغانستان خوشي کوي، ولسمشر کرزی پوه شه او افغانستان پوه شه. نو زه فکر کوم چې دلته دغه دوه خبرې دي، که چېرته امریکایان په دغې باندې د دې مشورتي جرګې فیصلې ته احترام وکړي لکه څنګه چې د دوی په راپورونو کې راغلي دي، او د ملي شورا ته بیا په هغې صورت کې کرزی چې بي که امضا کړي که امضا نه کړي، امریکایان خپل کار کوي، لکه جوزف ډانفورد چې د کری صاحب سره په ملاقات کې دا خبره کړې ده. او که چېرته په امریکا کې بیا بحث نه شي چې نه وخت چې کرزی صاحب دا نه غواړي، موږ هم د دې پلوي نه یو.
بله، ولې د دې لپاره چې تړون عملا نافذ شي او د افغانستان د قوانینو جز وګرځېدې ته اړتیا شته چې ولسمشر هغه باید لاسلیک او توشی کړي. په هر صورت داسې تاسو ته نه ښکاري چې لوی مشورتي لوی جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان تقریبا زیات شمیر دولتي چارواکي او د حکومت غړي، وزیران او ډېر مطرح شخصیتونه په افغانستان کې، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، دا ټول د دې پلان پلوي کوي، د دې تړون د لاسلیک کېدو غوښتنه کوي، او ولسمشر یوازې ولاړ دی وایي چې زه دا نه لاسلیک کوم. دا څه پیغام ورکوي امریکا ته، نړیوالو ته او افغانانو ته؟
د بده مرغه دلته دا تفسیرې چې په دې څو ورځو کې تقریبا یوه اونۍ وشوه چې همدغه بحث په خلکو کې روان دی او تکرارېږي، چې ولسمشر دوه ځانګړو ټکو ته اشاره کوي. یو دا چې د دې نوم په تاریخ کې بدنامه نه شي او دا ځانته یو ښه تاریخ وګټي، یوه دا خبره ده. دویم دا چې بعضې اوازې دا دوه درې ورځې نورې راوتې دي چې امریکایانو د کوم نومان سره خبرې کړې دي، مطرح نومان سره، چې ته به په راتلونکي کې راځې. دې نه ولسمشر خبر شوی دی او همدا ټینګار کوي چې رڼې ټاکنې دې وشي. اما په هر صورت سره دغه جرګه هم کرزی صاحب راغوښتې وه، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د 90% نه زیات خلک د کرزی صاحب خلک پکې وو، او دوی ونه شو کړی چې هغه څه چې کرزی صاحب غواړي او هغه څه چې خلک غواړي چې دا همغږي کړي. د خلکو غږ هماغه و چې خلکو مخکې د مخکې نه دا مسله فیصله کړه چې باید دغه تړون لاسلیک شي. اما کرزی صاحب اوس دا غوښتنې چې وروسته راوځي، زه فکر کوم چې دا ورسره ملي شورا هم نه مني، مشورتي غونډې خو هم خپله پریکړه اعلان کړې ده، او حضرت صاحب هم حتی تر هجرته پورې دا خبره تکرار کړه. نو زه فکر کوم چې کرزی صاحب یوازې پاتې شوی دی، او کرزی صاحب که هر څومره په خپل دریځ باندې تاکید وکړي، زه فکر نه کوم چې دا به په افغانانو کې د دې محبوبیت زیات کړي او نړیواله ټولنه به نور کرزی صاحب ته پک ونیسي.
بله، حاجي صاحب ډېره زیاته مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم که ځواب کوي، چې د دې نه به اوس څه د حل لار راوځي فکر کوي، څه اټکل کوي تاسو چې امریکا به له خپل موقف نه پشاسي، ولسمشر کرزی به دلته دننه په کور کې تر فشار لاندې د کورنۍ فشار لاندې راشي، څه حل به راوځي دې ته؟
ګوري، که ولسمشر کرزی داسې فکر وکړي چې امریکان افغانستان پرېږدي وځي، امریکان افغانستان نه پرېږدي، په دې چې دلته جګړه لا روانه ده، امریکایان مجبور مکلف دي، خپل مسؤلیت جوړیږي چې دلته سوله راولي، دلته
مگر حاجي صاحب دا خو ویلي دي، دا خو د اوس بیګاش په خبرداري ورکړه چې نه یې منې، موږ وزو ټول وزو، ټول لویدیز هیوادونه، ځکه چې لویدیز هیوادونه هم شرط کوي چې افغانستان له امریکا سره قرارداد لاسلیک کوي، موږ پاتې کیږو که نه وي، موږ هم له امریکا سره یو ځای وزو. څنګه تاسو وایي چې امریکا به نه وزي له دې ځایه؟
ګوري، دلته د کرزی صاحب درې میاشتې پاتې دي، د کرزی صاحب خبرې بیا هم لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خلکو کې هیڅ ملاتړی نه لري. د هغې لپاره امریکایان مجبور دي چې دې ته د اخطار په شکل سره دا خبره مطرح کړي. اما زه چې په ژوره توګه په دې خبرې باندې فکر کوم، امریکایان که دې ځینه وځي، افغانستان په دغه حالت کې پاتې کیږي. د امریکا د 14 کال د 14 کال دلته پات کېده د دوی مصارف د دوی دغه وجنې تکونه چې دوی خپل دلته تلفات ورکړي افغانان هم تلفات ورکړي دي دا ټول د خاورو سره یو کیږي زه فکر کوم چې امریکایان که څه هم کرځای کډیر پافشاري وکړي چې زه دا په 2014 نه دي وروسته امضا شي یا زه نه امضا کوم نور زه فکر کوم د کډیر صاحب وخت ختم دی کډیر صاحب ته فکر نه کوم چې نور امریکایان هم وخت ونیسي او افغانان خو په هیڅ صورت سره دا څو شپې چې زه تفسیرې اورم د کډیر صاحب خبرو ته نور څوک وخت نه کوي خبره اساسي دا ده
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داوود چې له کابل د ټلیفون پر لیکه له ازادي رادیو سره د ولسمشر حامد کرزی او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس د کتنې په اړه او په دې کتنه کې د شویو خبرو اترو په اړه خبرې کولې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په دې کتنه کې ولسمشر حامد کرزی ته خبرداری ورکړی چې کچیرته له واشنگتن سره امنیتی تړون سکه لاسلیک نکړي نو امریکا به افغانستانه د نور د ټولو نړیوالو ځواکونو د استلو پلان جوړ کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
زمونکاګله ازادۍ رادیو اوري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوال مقاومت پترس کې لخپلې سیمې څخه پاکستانی وسلوال شړلې، خو د دوی په وینا د منګلباغ په نامه وسلوالې ډلې سره اوس هم د دوی له لسو تنو ډیر عام وګړي بندیان دي او دولت ورسره باید ملاتړ وکړي. دوی همداراز له دولتي چارواکو ګیله کوي چې د پاکستانی چې دوی د پاکستانی وسلوالو پر ضد وسلې واخیستې خو امنیتي چارواکو مرسته ورسره ونه کړه. له ننګرهار زمون خبريال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د اچین ولسوالۍ قومي مشران وایي له ډیر وخت راهیسې د دوی په ولسوالۍ کې یو شمېر پاکستانی وسلوالو فعالیت کاوه. دوی وایي د دغو وسلوالو واکداري تر دې ورسېده چې نورې د سیمې د خلکو ژوند ورتریخ کړ او دولتي چارواکو یې هم پوښتنه نه کوله. دوی وایي د سیمې خلک نور مجبور شول چې وسلې راواخلي او د پاکستانی وسلوالو پر ضد وجنګېږي. قومي مشر ملک عثمان ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د اچین ولسوالۍ زیاته برخه اوسیدونکو د دغو پاکستانی وسلوالو پر ضد وسلوال پاڅون وکړ او د سهار له شپږو بجو راهیسې نښته پیل شوه چې تر ماښامه پورې دوام وکړ. نوموړی وایي چې په دې نښته کې د سیمې له خلکو دوه تنه وژل شوي او څلور تنه نور زخمیان شول، خو د ورځې تر پایه پورې هیڅ یو دولتي ارګان د دوی مرستې ته ورنغی.
دوه میاشتې وشو چې درې میاشتې چې لارې د جلال پاچا د منګلباغ او د تنظیم لشکر اسلام په نومه لارې ورته بندې وو. پېښور بیا هغسې په دغه باندې تکیوجدلخل لارې باندې تر ډېر زیات یو تعداد بندیان هم د پېښور نه نیولي، هغه هم ورسره پراته دي. نو بیا پرون داسې شوي دي چې دوی بیا لار نیولې ده جلال پاچا د چین د ولسوالۍ پورې د کوسټل په ساحه کې. دلته چېرته چې دولتي پوسته هم د دوی سره په 500 متره کې وه لارې نیولې وه، او پېښور پر راغلي جنګ پېښ شوی دی. په دې نتیجه کې دوه کسه مړي دي چې یو پېښور دی او عبدالخیر دی او څلور پېښور زخمیان دي. جنگ تر ماښامه پورې دوام، د ماښامه تیاری د وجې نه جنګ دغه شوی دی، بند شوی دی. زه چې کار مار ماترم تیر والی ګل آغا شیرزي ته قومندان د امنیا استخباراتو رئیس د چین ولسوال د غنیخیل ولسوال دا څو څو ځلې هرې دوی هلې ځلې وکړي خارجیانو ته، خو متاسې کوانه چې د دوی پېښوالو عرض په دې رابطه باندې هېچا مو ونه اورېده او نه یې دوی د جنجال اکثر نه خلاص کړه.
ملک عثمان وایي دوی له وړاندې نه دغه مسله له ولایت سره شریکه کړې وه، خو هغوی تر اخره پورې په دې مسله کې مداخله ونه کړه. بلخوا د ننګرهار ولایت ویان احمد زیا عبدالزی وایي ولایت تل په هڅه کې دی چې د ولسونو ژوند خوندي کړي، خو دا چې د اچین ولسوالۍ د ولسونو او یو شمېر وسلوالو ترمنځ نښتې ته ولې امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي، عبدالزی زیاتوي چې د امنیتي کسانو له ورتګ وړاندې ولسونو وسلوال په شا تمبولي وو.
ولسمه زمونږ باندې د نورو حقوقو په څنګ کې یو حاله دا ده چې دوی ته مونږ یو ښه امنیتي وضعیت رامنځته کړو، او دغه ډول حالتونه چې رامنځته کېږي د دوی سره ودرېږو او د دوی دفاع وکړو. پرون هم دغه پېښه چې کله رامنځته شوله د والي صاحب هدایت باندې ملي پولیس او سرحدي پولیس دغه نقطې ته حرکت پیل کړ او د خلکو د حمایې لپاره ور روان شو، خو تر څو چې دوی ورسېدل خو په خپل ولسم لکه مخکې چې ذکر وکړ هغه دغه وسلوال ګروپونه په شاته بولي وو خو متاسف چې دوی ته پکې هم مرزوب لا وخته وه.
د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي وایي له یادو وسلوالو سره د دوی ستونزه لا تر اوسه هم نه ده حل شوې، ځکه له دغو پاکستاني وسلوالو سره د سیمې یو څو کورونه ملګري دي. د دوی په خبره کچېرې دولت پکې مداخله ونه کړي نو په راتلونکي کې به د دې شخړې له امله د سیمې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. د ویلو ده چې په اچین ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او پاکستاني وسلوالو ترمنځ نښته هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني وسلوالو په دې سیمه کې عام خلک نیول او ځورول به یې. دوی وایي اوس هم له لسو څخه زیات د سیمې اوسېدونکي د پاکستاني وسلوالو سره بندیان دي. د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې دا پاکستاني وسلوال په پاکستان کې د منګل باغ د وسلوالې ډلې پورې تړاو لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com په ولسی جرګه کې د خځو د چارو د کمیسیون مشره وایي له خځو سره د تشدد د مخنیوي له قانون سره باید سیاسي چلن ونه شي. له خځو سره د تشدد د مخنیوي قانون له څو میاشتو راهیسې په ولسی جرګه کې سندیدلای او له تصویب څخه پاتې دی. فوزی کوفی ازادۍ رادیو ته وویل د هلمند د چملي شورا به یو ورځ نه یو ورځ د قانون تصویب کړي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريالې مرزي احمد زیل میرمن کوفی سره مرکه کړي او پر سر کې ترې پوښتلی چې ولې په ولسی جرګه کې له دې قانون سره مخالفت کیږي.
یو عمده دلیل هغه ده چې ځینې وکیل صاحبان کله چې خبر شي چې یو قانون د ښځو دپاره جوړ شوی دی او د ښځو دپاره تصویب بشي نو په اتوماتیک شکل هغه مخالفت کوي، ځکه چې هغوی نه غواړي چې یو قانون د ښځو دپاره وي. دوهمه دلیل دا ده چې خو د پارلمان ځینې غلي دا فکر کوي چې دا ځینې مادې د شریعت په خلاف ده. زما برداشت دا ده چې دا وکیل صاحبان یو عمیقه مطالعه او عمیقه برداشت نه درلودل د دې قانون په محتویات او په مادو باندې. دریمه دلیل د تاسو په یګي د افغانستان کې د مرد سالاری هغه جامعه کې ده، او څلورم دلیل د ښځو ترمنځ اتفاقي او د هغوی ترمنځ اختلاف د نظریاتو باعث ده شو چې د قانون تصویب نشي.
میرمن کوفی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون کې هغه کوم موارد چې اختلافي دي په غو کې ډیر زیات وکیل صاحبان د سدوی اختلاف د نظر لري، د غو برکه هم لګوزات راکړي.
دوه درې موارد دي، یعنی د ښځو د کمروم رو جنکای سره واده دا د قانون پر اساس یو خشونت او تاوتریخوالی دی. جنکای په زور واده ته مجبورول او هغه یعنی په یو کور کې دوه ښځې درې ښځې څلور ښځې واده کول خو هغه اسلامي شریعت نه مراتول، د امن کورونه جوړول، دا هغه موارد دي چې پکې اختلاف د نظر شته.
بله میرمن کوفی، په ولسی جرګه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په وړاندې کوم وکیلان دي چې دوی همیشه مثلا مخالفت کوي او نه غواړي چې دا قانون تصویب شي؟
هغه وکیلان چې د ښځو په مقابل کې حساسیت لري او یا هم د ښځو په مسایلو باندې مختلف نظریات لري، یوازې په دا قانون باندې مخالفت نه خودل، هغه ښځو په اکله نور مسایل هم یعنی مخالفت لري د نور مسایلو سره.
لکه څنګه چې تاسو په ښکاره ویلي چې په ولسی جرګه کې یو شمېر وکیلان دي چې دوی د ښځو د قانون سره او همدارنګه هغه مسایل چې د ښځو په اړه دي د غو په اړه مخالفت کوي، داسې مخالفتونه چې دي بیا به څه وخت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې ده څه وخت په ولسی جرګه کې دا تصویب شي؟
مونږ هیله دا ده چې یو ورځ نه یو ورځ دا قانون بالاخره باید تصویب شي، ځکه چې مونږ قوانین باید د افغانستان ملي اسناد وکړو، یعنی قوانین په یوازې توګه نشي کولای چې د ښځو د مشکلات تو ده حلولو د پاره مفید واقع شي. هغه ورځ یا هغه قانون کولای شي چې د خود د پاره یده هر جامعه وګړي په اکله موثر پاتې شي، چې هغه یو ملي سند چې تطبیق وشي، په پام جدي په پام کې ونیول شي د ملي نهادونو څخه یعنی پارلمان څخه. زه فکر کوم چې بالاخره دا انتخابات چې ان شاء الله ترسره شي، نو زمونږ هیله ده چې د خود په اکله هغه تاریخواله یا د خود په اکله برخود چې دا هغه ډیر سیاسي و نشي، او مونږ د دې قضایاو نه یوازې د سیاسي زاویې څخه بلکې د یو انساني زاویې څخه باید مونږ د یو بشري مشکل په توګه باید مونږ دا قانون تصویب کو.
په ولسی جرګه کې د ښځو د چارو د کمیسیون مشره فوزیه کوفی و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې له ښځو سره د تشدد د مخنیوي د قانون په اړه چې په ولسی جرګه کې ځنډیدلې خبرې کولې. د افغانستان د عدلیه وزارت تایید کړی چې د سنگسار حکم د هیواد د جزا د نوي قانون په طرح کې ورزیات شوی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر دې پریکړه سخته اندېښنه ښودلې. په دې اړه په همدې خبرونه کې د همدې خبرونې په دوام کې یو راپور لرو، خو له هغه مخکې دا وخت د سهار 10:30 دی. معصوم میوند ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
پینمانی وای د ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکار افغان ولسمشر ته خبرداري ورکړي چې که د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک نه کړي، نو امریکا به له افغانستان د ټولو لویدیځو پوځیانو ایستلو پلان پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت له ولسمشر کرزي غوښتي چې د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ژر تر ژر لاسلیک کړي. د ننګرهار مسولین وایي چې د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوال طالبانو د افغان پوځي هلیکوپټر سوځولې ده. د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام پر سر له دې هیواد سره د نړیوالو توافق په اړه انتقادونه رد کړي دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د ګاونډي هیواد سوریه کړکیچ په عراق کې ترور او افریقایي شخړې پراخوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سوریه د سولې د خبرو اترو د دویم پړاو نیټه د جنوري د میاشتې 22 نیټه اعلان کړه. اسرائیل چارواکو په لویدیځ غاړه کې تر 800 د زیاتو يهودي میشتو ځایونو د جوړولو پلان تصویب کړی دی. د اوکرين په خوانی صدر اعظم یوریا تیموشینکو په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. او د روسیې یو بار وړونکو فضائي بیړۍ چې سپرلی نه لري نن فضا ته وتغول شو، څو د نړیوال فضائي سټیشن کارکونکو لپاره شاوخوا 2.5 ټن خوراکي او د سون مواد او لیکونه ورسوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم رحمت الله افغان ته غوښی چې د کابل په نننوي ورځپانو کې د خبرو شوو مطالبه مخکتنه کړي.
کابل چاپګان شمیر ورځپانو له امریکا سره د امنیتی تړون د ژر لاسلیک کېدو او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ملي شورا د ځینو غړیو له خولې لیکلي دا د ولسمشر حق دی چې امنیتي تړون څو خلاص لیکوي. وړاندې په ورځپاڼه کې راغلي چرګه یوازې د امنیتي تړون پر مادو د بحث لپاره رابلل شوې وه، نه د وخت په اړه. د ویسا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د یو ولسمشر له خولې دغه خبره خپل مفهوم لري. د یو هیواد لومړی مقام په هیڅ ډول شرایطو کې په غلطۍ سره پریکړه نشي کولای. ماندګار ورځپاڼې لیکلي ولسمشر حمید کرزی ځکه د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل ځنډوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ده د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي. د لیکوال پان تر یو بریده ښاغلی حمید کرزی هم په حق ده، ځکه امریکا په تیرو انتخاباتو کې د هغه په ګټه لاسوهنه کړې وه. دنیا ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د سفیر له خولې لیکلي د جرګې پریکړې وښوده چې افغانان له نړیوالو سره پیاوړې اړیکې غواړي. ملي باور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي د امنیتي تړون تاییدېدل د ګاونډیو د خوښې خلاف دی او پوښتنه یې کړې پاکستان او ایران ولې له امنیتي تړون نه ویریږي. وړاندې په مطلب کې راغلي جرګې ته د ایران میشتو افغانانو څخه راغلیو استازو ته ویل شوي وو چې د جرګې خلاف رای ورکړي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د مشروطي لوی جرګې په ورځو کې د افغان ځواکونو ستاینه شوې ده او ډاډ یې ورکړی ده چې کولای شي په خپل سر د افغانستان امنیت خوندي کړي. هوا دولتي ورځپاڼې لیکلي د وزیرانو شورا په پوره بریالیتوب سره د مشروطي لوی جرګې د سرته رسیدو له امله ټول افغان ولس ته مبارکي وویله. بلخوا کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې په لوړېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. ملي باور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې له ښځو سره د تاوتریخوالي ځینې ارقام خپاره کړي دي. ورځپاڼې د کمیسیون د چارواکو له خولې لیکلي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ژبني تاوتریخوالي او سپکاوي 960 د اقتصادي زور زیاتی چې هغوی ته پیسې نه ورکول کیږي 828 او د جنسي تیریو 218 قضیه له دوی سره ثبت شوې دي. محور وسپانې په خپل سر مقاله کې نیوکه کړې ده او وړاندې لیکي د افغان کورنۍ ژوند د آرامۍ او هوساینې بنسټ له همدې ځایه پیلېږي چې ډیری کورنۍ د خپلو زامنو لپاره څه غواړي او د لوڼو لپاره څه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي تر هغو چې دلته شرم، افغانیت او غیرت له نورمونو څخه سرچپه ناوړه استفاده کیږي دا حالت به همداسې دوام لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په افغانستان کې د جزا په نوي قانون کې د سنگسار د شاملې دوه امکان په کلک غندلې. د دې سازمان د اسیایي چارو مشر ویلي د کار په افغانستان او بهر کې د طالبانو د رژیم د نخې په توګه پیژندل کیږي او په قانون کې د هغه شاملول یو ټکان ورکوونکی کار دی. افغان چارواکی وای د سنگسار حکم د جزا د نوي قانون طرحه ته ورزيات شوی خو د عملی کېدو شرایط ډیر محدود دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې واوري.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال اداره وای دا چې د طالبانو د رژیم تر سقوط 12 کال وروسته د افغانستان حکومت یو ور بیا سنگسار دغه هیواد د جزا قانون ته شاملوي ټکان ورکړی دی. رپورټونه وایي چې د افغانستان په حکومت کې شمیر کړي د افغانستان د جزا نوي قانون ته د سنگسار د حکم پور زیاتولو ټینګار کوي. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان چارواکي پر افغان حکومت ژغ کوي چې ژر تر ژره دغه وړاندیز رد کړي. د افغانستان لپاره د هيومن رائټس واچ د ادارې لوی څیړونکي هیدر بار وایي چې د افغان میرمنو حقوقي وضعیت په تیرو شپږو میاشتو کې په څرګند ډول لا خراب شوی او دوی د راتلونکو په اړه شدید اندېښنه لري.
As you know, public stonings were a feature of the Taliban time in Afghanistan and were one of the most shocking.
دا پر مختګ ټکان ورکوونکی دی ځکه په عام محضر کې د خلکو سنگسار په افغانستان کې د طالبانو د رژیم نشانه ده او یو ډیر وحشتناک کار دی. دا حقیقت چې نړیوال ټولنې 12 کال د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړ خو افغان حکومت به داسې و پریکړه کوي ډیر مایوسونکی او ټکان ورکوونکی دی. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په ویلامه کې ویلي چې د افغانستان نړیوال تمویلون کې باید ولسمشر حامد کرزی ته د څرګند پیغام واستوي چې د جزا په قانون کې د سنگسار شاملول به د نړیوالو پرمرستو ناوړه اغیز وکړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو هدر بار وایي دا کار به د افغان شوزو پر وضعیت هم سخت منفي اغیز ولري.
These types of policies that are implemented
دا وای دغه شدید منفی اغیز وکړي ځکه دا شزی دي چې په محاکمو کې د نارینه او پرتله ډېر کمزوري دي. دوی د ځان څخه د دفاع د وکیل مدافع پیدا کولو او یا هم د ضرورت پر وخت پر رشوت پر کولو کې چې په ډېرو مواردو کې اړتیاوي ستونزې لري. د افغانستان د عدلي وزارت دا تاییدوي چې د سنگسار حکم د جزا د نوي قانون د طرحې په متن کې شامل شوی دی. خو دوی وایي چې دا د قانون د طرحې خاکه ده چې د ډېرو څېړونکو کتنې او تایید ته اړتیا لري. د دې وزارت د تقنین د ریاست سرپرست عبدالرؤوف هیروي وایي د سنگسار د سزا د حکم عملي کولو شرایط د دغه حکم د عملي کېدو امکان ډېر محدودوي.
باید چهار نفر بیایم شهادت بدن. اگر سه نفر بیای شهادت بده سر چهارم شهادت نده همون سه نفر که شهادت بدن به این شکل اونا همه به عنوان حد قذف باید دره بخورن.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ خپلواک کمیسیون په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد څه باندې 4,500 پیښې ثبت کړې دي چې په هغه کې جنسي تیری وهل ټکول او جبري ودونه شاملېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې هيومن رائټس واچ د افغانستان د جزا په نوي قانون کې د سنگسار د حکم پر شاملېدو اندېښنه ښودلې. په کابل ښار کې یو شمیر هغه میرمنې چې موټر چلوي شکایت کوي چې د موټر چلونې په وخت کې نارینه ځوروي. دوی وایي له همدې کبله ښځې موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ کار شوی خو اوس هم په یو څو ښارونو کې محدود شمیر ښځو موټر چلولو ته مخه کړې. د ازادۍ راډیو خبریالې نجیبې زمان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کابل ښار کې چې ګرځې ډېر کم داسې پیښېږي چې کومه ښځه به د موټر چلولو په حال کې ووینې. دا چې ولې ښځې موټر چلولو ته مخه نه کوي ځینې ښځې یو علت دا بولي چې لا هم یو شمېر نارینه و ته د ښځو موټر چلونه د منلو وړ نه ده. له ځینو ښځو سره مو چې خبرې وکړې دوی وایي نارینه هغه ښځه ځوروي چې موټر چلوي. دوه ښځو چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي په دې اړه ویل
له داسې کسانو سره مخامخ یو چې شخصي عقده لري هڅه کوي چې ښځې تر تاثیر لاندې راولي. مثلا هارن برته وهي بې ځایه خبرې کوي که یو کوچنی هلک هم د موټر پر چلولو ناست وي ځان ته دومره جرأت ورکوي چې حتی داسې ښځې چې د مور پر سنې وي بې ځایه خبرې برته کوي. دوی په دا هارن وهلو بې ځایه خبرو او حرکاتو سره ځان یو ډول آرام احساسوي.
چای هستن که میخواین.
از این الکاندی چه غواری توکی وکری، غواری چه خدی ازار کری، نپویگم. بس دای خوخیگی چه دیوی خدینا موتر چلوون که لاس پند کری او تعقیب کری.
دوی لدولت غواری چه شزوتا ده موتر چلوولو ده زدکری امکانات برابر کری.
من شخصا نمیخوایم بتانا. شرایط کور.
زخبلا لدولت سخ دا غوارم چه خزوتا ده دیری بری ده کورسون و شرایط برابر کری پا غزاینو که برده ده موتر چلوولو وریا کورسون جور کری چه خزی پکی وظیفه لری.
دا پشتنه می چه ولید زنی ناری نرش زنی موتر چلوون که زوروی دا کابل شهر لیو اوسیدون که فرحات هاشمی سر شریک کرده نموری چه خپل هم موتر چلوه پا دیاره ویل
در هر جامعه اخلاق آداب
به هر طولنه که اخلاق آداب او دودون مؤثر وی در هر انسان او هر شخص دنده ده چه خزو ته احترام وکړي دا داسی څه ندی چې په زور یا د قانون په وسیله کنټرول شي
په تیرو لسو کلونو کې یوازې د افغانستان په یو څو لویو ښارونو کې محدود شمیر شوزو موټر چلول پیل کړی دی د بلخ ولایت د ترافیک امیر ښاغلی حسن وفاوایی په روان کال کې تر اوسه شپږ دېرش مېرمنو په مزار شریف ښار کې د موټر چلولو جواز اخیستی دی د ترافیک رئیس نظام الدین د تخابیا وای چې په دې شهر کې سش کال 214 شوزو د موټر چلولو جوازونه اخیستي دي هغه وای ترافیک ته لارښوونه سوي چې د حقوق خلکو مخونی ولسی چې شدینه موټر چلوونکی زوروي
دا ترافیک موظفین ته مخپل ځنګړې هدایت ورکړ زموږ خويندو ته د احترام وکړي سم لارښوونه دی ورته وکړي د هغو کسانو مخ دی ونیسي چې غواړي دوی ته مزاحمت وکړي په 1992 هم کال کې شاوخوا 214 میرمنو د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو لپاره مراجعه وکړه او خپل جوازونه ترلاسه کړل
د کابل د ترافیک چارواکي وایي هغه ښځې چې موټر چلوي ډېر لږ یې ټکر کوي د کار او سرمایه پیدا کول د دې سبب سوي چې یو شمېر ښځې په ښارونو کې د موټر خاوندانې او خپله یې وچلوي خو ځینې کتونکي دا شمېر هم په نشت حسابوي
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو له هغه مخکې د خبرونه ورستای راپور واوري په افغانستان کې ډیر داسې ماشومان شته چې د اقتصادي ستونزو له کبله کار کولو ته اړوتي دي له دې ډلې یو محمد جان دی چې د بوټانو د ګنډلو په پیسو خپلې کورنۍ ته نفقه ګټي لس کلن محمد جان وایي دی هڅه کوي چې پر ځان هر راز سختي وزغمي څو د خپلې کورنۍ لپاره یو اندازه پیسې لاسته راوړي په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم ساپي له نوموړي سره کتلي کور ته یې ورغلی او د ده په اړه یې د راپور برابر کړی
بیوزلی او غریبی په افغانستان کې ځینې کورنۍ دي تړکړي چې خپل ماشومان د خوندۍ پر ځای د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار ته ولېږي په ډیرو ښارونو په ځانګړي ډول کابل کې په لسګونه ماشومان لیدل کېږي چې شاقه کارونه او حتی لاتوانه لوړ کارونه کوي د کابل ښار په یو سنډه کې مې لس کلن ماشوم ولید چې بوټان یې ګنډل او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اړتیا پوره کوله دغه ماشوم محمد اجان نومیږي او د محمد عالم فیضات په ښوونځي کې د پنځم ټولګي زده کوونکی دی ومې غوښتل د هغه د زړه راز واورم هغه د ډیرو خبرو وروسته خپله کیسه راته داسې وکړه
زما نوم محمد اجان دی په پنځم ټولګي کې یم یو ورور مې په رستورانت کې کار کوي او د ورځې 150 افغانۍ اخلي مخکې مې پلار بوټان جوړول او اوس د خپلې کورنۍ مصرف برابروم
د محمد اجان سره د هغه د کور په لور روان شوم ترڅو د هغه د کورنۍ ژوند څخه ځان خبر کړم د کور دروازه یو ماشوم رو را تخلاص کړه په کور کې د سلورو زړو دیوالونو نور څه نه پسترګو کېدل محمد اجان د درې خويندو پنځو ورونو مور پلار سره په یو زوړ کور کې چې د باران لامل یې ځینې دیوالونه هم نړیدلې دي ژوند کوي په دې وخت کې راته د محمد اجان مور چې سترګې د اوښ کوډه کې وي په شړغون کې غږ کې صدا سي وکړه
زوی می درس وایي کله چې له ښوونځي راته ورته مې وویل د ګاز او ډوډۍ پیسې نسته بیچاره مجبور سو د همدې بېوزلۍ او غریبۍ له امله بوټان وګنډي او د کور مصرف پیدا کړي
محمد اجان وایي دی هم د نورو همزولو په څیر هیله لري چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي خو دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله اکثره وخت ښوونځي ته نه ځي او کار کوي
زه هم هیله لرم چې د نورو هلکانو په شان او وخت می ختیر شي او ښه کار وکړم او درس ولولم او پرتلونکي کې غواړم چې یو ډاکټر شم.
یوازې محمد اجان نه دی چې خپل کورنۍ ته نفقه برابروي، بلکې په دې هیواد کې داسې نور ماشومان هم شته چې د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ کیږي چې د توانه لوړو کارونو ته غاړه کیږدي. په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومان د څانګې مسؤول نجیب الله ببرکزی وایي چې د ماشومانو د استخدام په برخه کې د قانون نشتوالی، بې وزلي او ناسم چاپیریال په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات کړی دی. ښاغلی ببرکزی ازادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې تر دې دمه کوم ملي نهاد او نړیوال نهاد نشته چې د ماشومانو په اړه بشپړ معلومات ولري او یا یې هم اعلان کړي وي. خو ټول هیواد کې په ماشومانو شاقه کارونه شتون لري او تعداد د سلګونو زرو نه ډیر دی او د 15 نیولې تر 20 پورې ماشومان په کابل کې په شاقه کارونو بوخت دي.
ښاغلی ببرکزی زیاته کړه هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي په ځینو مواردو کې له هغوی نه سوء استفاده هم کیږي. ځینې کتونکي وایي تر څو چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ښه نشي د ماشومان لخوا د شاقه کارونو مخه نشي نیول کېدی.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو زما لینا شریفي سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د هغې ښځې د ژوند کیسه اورو چې مخ ته تیزه بورشیندل شوی.
تیرې سیمړه وکړه ما وکړه سړی دې ما خپل لاس وکړه اوس ما کوې که نه مې کوې خو ته مې زنده دې کوم درې کاله پاس راغی د روزه یې راوټکله چې دروازه مې ور خلاصه کړه تیزاب ته راواچو چې ما زما خور واخیستې بس په ځان نارپېدلې نه.
قانون د دغسې تاوتریخوالي عاملانو ته کومه جزا ټاکلی؟
که چیرې د کیمیاوي موادو شیندل په ښځو باندې د مرګ سبب شي بیا دغه سړی په اعدام محکومیږي.
آیا دغسې کسان بیرته رغیدای شي؟
دا نظر د زخمونو ژوروالي پورې اړه لري. که چیرته مثلا ساحه ډیره تخریب شوې وي د یو بل ځای نه جلد راخلو هلته ورته لګو ترمیموي او که چیرته ساحې ډیرې کمې هغې ته بیا هم پلاستیک سرجري هم کوو او لیزر سرجري هم ورته کوو.
دا ټول په دې خبرونه کې اورو خو مخکې له هر څه وږمه رشیدې د ښځو په اړه لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د نومبر 25مه چې د لیندې له څلورمې سره سم ده د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1901 میلادي کال راهیسې په ځینو هیوادونو کې لمانځل کېده، خو د دې لپاره چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې عمومي عزم رامنځته شي، په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نامه ونومول شوه چې هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. سکل په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو ثبت زیات شوی دی او په همدې لنډو ورځو کې د تاوتریخوالي ډېرې شدیدې پیښې رامنځته شوي. ولس کلنه شکیلا میړه په مخ په مرمۍ ویشتي او په روغتون کې پرته ده. د لوګر ولایت اوسیدونکي نور بیبي هم د میړه لخوا په تیږو دومره وهر شوي چې مرګ حال روغتون کې بستر ده. په بغلان ولایت کې د وسله والو لخوا د خلکو په وړاندې پر یوې مېرمنې جنسي تیری وشو. دغه راز په هرات کې په یوې څلور کلنې نجلۍ تیری وشو او مړه شوه. د ښځو د حقونو فعالان د دغسې تاوتریخوالي علتونه بې سوادي، ناوړه دود دستور، بې وزلي، رواني ستونزې او تر ټولو مهمه د قانون نه پلي کېدل بولي. وایي چې که چیرې د تاوتریخوالي عاملانو ته سزا ورکړل شي د دغسې پیښو شمېر به راکم شي. ملالی یوسف زئی تیرونه د اروپایي پارلمان لخوا د 2013 کال د سخروف جایزه ترلاسه کړه. ملالی دا جایزه یو ستر ویاړ وبله. وایي چې د نجونو د تعلیم لپاره به هلې ځلې نوري هم زیاتې کړي. 14 کلنه ملاله د اکتوبر میاشت کې د کوچنیانو د تعلیم د حق لپاره د مبارزې په بدل کې د دغې جایزې مستحقه اعلان شوې وه. د اروپایي پارلمان دا جایزه هر کال د بشري حقونو او د بیان ازادۍ فعالانو ته ورکول کیږي. ملاله یوسف زئی د 2012 میلادي کال اکتوبر میاشت کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ په خاطر په سواد کې د طالب وسلواله لخوا په ډزو وشتل شوې وه او په لندن کې درملنه شوې ده.
درنو اوریدونکو، تیزاب شیندنه هغه شدید تاوتریخوالی دی چې په افغانستان او ځینو ګاونډیو هیوادونو کې ترسره کیږي او قربانیان یې تر ډیره ښځې وي. د تیزاب پاشلو لعمل چه پا اکثر و حالاتو که پر مخ شندل کیگی خزی ده طول عمر لپاره عیبی کیگی. طبیعی تیره اوری که ده شیرندی او ان لدی عمل مریشی. د خوست ولایت اوسیدون که بی بی اختره حق قربانی ده چه دلی ورزوی پا مخ تیزاب ورشندلی او دیده ده مخ یو پلوی ورشده ولیده. که چه هم تپونه اوس روغ دی خود تیزاب و لعمله ده پوستکی طبیعی حالت لمنزت للی. یو استرگه پتا شوی یو خوشونده و سگمه کش باتی دی. بی بی اختره وی چه دلی ورزوی میره ور تمر کر چه لده سر واده وکری و شته خپل کری. خو کل چه دی و نمنله نو تیزابی ور وشندل. دا خپل کیسه ده سکوی.
وندول لري هم نو خپل نو مختره ده خو سولایت ور وسیدن کې هم کنه مالدار سړی ته ور کړم خو پیسې دار او خو واس کې خو لاس کلمه ور کړم څوار لاس کلم چې ما بچان اوسوال نو اسمه سړی نه مردا هیمالي ور ځای وکنه مړ کويلې چې ودما تل ولا کې کې واخه پیسې مم ډېرې سړی مالدار سړی وو چې دې نه دا راغی مخه مې ماته د خوښ شو کومه مړی ناشته ها یم مړی ناشته دې تخته مونږ نو جوړ کړی خځې ناشته ماته خوښ شو وای چې ته ما کې ما بچان وړو ډېر وړو بشي وړو کما کې خو پیسې در کوم کده به کې د چې خوري خورای نو ما ته نه مړی ما مړی ناشته ته مې زوس خو دې نه خاطر ګان نه وځه ستاسو سره ماته خېلا خو ملته دوه درې شپې وکړم مالته سره وغږیږو چې زه سار سپینوالی سم که نه سم سپینوالی دوه درې شپو ته یا درې مې پاتې خېته دی ماته نه ده درېدلی بس نو هغه راته په زړه کې وو که نه بیا راته ویلی چې مېړه وکړه ما وکړه سړی دې ما خپله لاسه وکړه دا ما وکړه در باندې اوس ما کوې که نه مې کوې پته مې چې نه دې کوم نو اوس چې راته چې ما مړ کړه اوس مانی چې ډېره سخته سي مانی اوس دې نه کوم بس دې ته دی لال پاکستان ته ډېر وخت و درې کاله یې وته که نه یو بل ته ویلی په قرآن که زه داته په داسې پرېږدم ما زه ښایسته ومه که نه خو دا زه داسې کوم چې په سترګو یې لاړم دا کوم لای په پښو شاله کړم درې کاله پاس راغی دروازه یې راوټکله مانی زه زړه سوی به رابنه سوی نه یم بچانو هغه ته به یې کتلې وي که نه وظیفې ته به یې کتلې زړه سوی به رابنه سوی داسې چې کېنم زه اوس کوم د خوب وینم دروازه یې راوټکوله چې دروازه مې ور خلاصه کړه تیزاب یې راوچه یما ما خور واخیسته بس په ځان نارپېدلې نه غورځنده مې لاسونه مې وسول دا مطلب مې وسول مخ مې وسوځېدم ابې د مصر بچای دا بچای بچان مې وچغېدل وچغېدل زه لږې زه پورې دغسې چغېدم زړل مې دومره به سمان ماته نه وسې زه یې بولم ډاکتر ته ته بېږې چې بیا ماته خلک راغلم شپخانې ته یې بوتلم شپخانه کې پراته وم
اختره له میړنه په اروپا ته پوله پټي او شتمنۍ کې له خپل کور کلي راکډه شوې کابل ته پناه راوړي او په یوه کنډواله کې اوسي. دا ځان دوو لونو او دوو زامنو ته د روزۍ د پیدا کولو لپاره چادري په سر کوي او د سرک په سر سوال کوي. دا د خپل ژوند په اړه وایي.
مونږ ترکاري سبزي په خوله نه دی کې چې څه رقم ته ده خلک سبزي اخلي خلک شای اخلي کور ته یما بوی خلکو کورو کې ترکاري بوی یې بخلخلی چې مور یې خو څه شي پخ هغه بې پخه کې هبې لري قسم ده درته کوم د کور مالک ده که نه د اختر په ورځې وای کې پخولې دغو زمانو لوڼو په سر چې ما خل که نه دومره خاطره په ما تېره سوې ده یما زمان لوڼه ناست وو بوی بې داسې کوې مورې خلک یلې پخې تې بې خیرې وکړې بلې خدای دې تر پاتې خدای کمی دی باکی خدای دی مالی سارا کمی نا دوی غوکا غوکتا کسان دا چی دومر شای بوگ اختر بورز نیی پوخ کرائی ما تا خو نچا خیر رک نچا زکات رک نچا خیرات رک ولی ما غریبی نیی ندارم
د بی بی اختر مشر زوی دولس کلندهی عبدالله نومیگی. عبدالله له سهار تر ماښامه د څو پیسو د ګټلو لپاره کراچۍ چلوي. دی وایي چې له درس او مکتب سره یې ډېر شوق دی، غواړي چې ویل ولي، خو د ډوډۍ غم یې نه پرېږدي. عبدالله وایي هغو کسانو یې چې په مور تیزاب شیندلي اوس هم په دې هڅه کې دي چې دی او ورور یې ووژني او د دوی پول او پټۍ د ځان کړي.
امر الله سے موږ مور سواده کا یم موږ منځه کې سیدا ډایرکټ جوړه ده په سیدا نو زمانه تر موږ کو په منځه کې به موږ سي بشي زه ته مرزي زه خپل نه راغم خو په مور نه راغم چې نه اوس موږ مور ته به کوم زړه ونه لسی ورونه خواندې ته مې دې غړاره زه څه خپل کار شو نه کوم مجبورې ده زه دا غو کور مې سي زم خو به مکتب ما خپل خو نه کوي چې زه وره خو مې شاو کوم سره ده مجبورې ده مکتب ډېر خو نه کوي حالا خالی سیدم رویزه کور خرد خوراک سکوت کی مکتا زبیشی مکتا دادم
غریبی اختر وایی چه دوار مانه لری یو دا چه مخی بیرت جور شی زکه دا وایی چه کلا چیرت زی یا غوری کار وکری خلق ورنه نفرت کوی بل دا چه چلور وره مشومانی خوانزه ولولی دا وایی نور هرس تیریگی غریبی به هم تیرشی خو چه اولادونه درس ووایی
خدا ما لوی ارمان بزرکنه چه بچان مکتب وایی و ما مخ جور شی پک وگایم کتا گایم کارا کم دوم بیا بوام چه می بچان دارا مکتب وایی خبال بچای می دیو دیده نگاره باسی چه چه دی مکتب وایی بل رسی ما مخ جور شی باسی
تیزاب ده بدن ده پوست انساج لمن زوری و چیره پا ویرون که بنه عروی چه ده کسان طول و مر لروانی نارامای و سرمخوی و پا طولنه که حسی چه خواهی نشی را سرگنده دی. تیزاب کلا کلا ان هدوکی شدوی او انسان وجنی هم. ده جلدی ناروغی و خایست و لیزر متخصص دکتر زلمان خان احمد زی ده دغس ناروغانو ده درملن پاروایی
د تیزاب وایسته باندې د جلد لومړنۍ طبقه دوهمه طبقه او دریمه طبقه یعنی جلد په عمومي ډول په درې طبقو ده کې تیزاب ډیر عمیق وي خو درې وړه طبقه یې لمنځه ځي او کې د تیزاب په غلیظت یا هغه تاثیرات یا اپیکسي کم وي نو بیا اوله طبقه حتما لمنځه ځي دا نظر د زخمونو ژوروالي پورې اړه لري چې چیرته مثلا ساحه ډیره تخریب شوې وي د جلد ساحه ډیره لمنځه وړي وي بیا غیر لپاره موږ یو خط د ویلرو سیغه ته سکن ګراف ورته وایو د بل ځای نه جلد نو آلته ورته لګو ترمیمو او کچرته صحیح ډیره کمی غیته بیا هم پلاستیک سرجری هم کو او لیزر سرجری هم ورته کو هغه کسان چې غوی پر مخ باندې تیزاب نشین دلسوی کومګه هغه دوباره ترمیم کو بیا هم آلته اوس اثرات پاتې کیږي یو خو دی جری پلاستیک دوباره د خاتونه یو څه وخت پورې پاتې کیږي او بل کې د شي صحه ډیره زیاتې یو طرف سترګو سره کاشي شونډه کاشي پوزو سره کاشي نو د نقصانات په دې کېشته ده
د تیزاب په وجه د تخریب شوی پوستکی علاج ډیر اوږد او خیمته دی چې ځینې وخت له علاج وروسته هم په کامل ډول نه رغیږي ډاکټر احمد زی په افغانستان کې د دغه سې ناروغانو د درملنې د لګښت په اړه وایي
اصلا پلاستیک سرجری که دسی خاص لگه نمالومی گی خب یا هم نظر باغا بین المللی ستندر سی ده منگ دلتا آغا پا دالر پا بانوی بانده تبدیل کده یو انچ مروبا ساحه سی منگ ترمیمو پا حدود دلا زر آبانوی که آغا ترمیمی گی خب یا هم چون اسی ساحه زیادی گی غمر دیدی قیمت هم زیادی گی نو دا ما پا جری پلاستیک مخصوص قیمت ترو ستین کی گی نه اکثر وقت آغا کسان چی مثلا یادی مخالبین رو خوار بانده تیزاب بانده اچول کی گی یا دی نور مشکلو دی پارا یه خود دی پارا کلا کلا بیا زما تا داوی رایگان هم اعلانیگی او اوی بیا کولیشی زما دی اعلان استفاده وکی او داگه گشت وقتی
منگ درسی او خزا پیزنو چی تیزا پیش ول سوی داده چو ما شمانو مور هم دوله دی حالا تخبل دیر زوریگی ایا کراس تا سوی تداوی کوی؟
انشالله یو زل دی داد ما کلینک تا مراجی وکی از با دی دی آغا زخمونو و گرم چی چوم را امکانات منگ سری آغا با دی پا خدمت کی دا با منگ اغی سری و خدای خدمتو کو
د تیزاب شیندلو هم د غیر انسانی اړخونه دي چې د بشر د حقونو پلویانو د هغو هیوادونو پر حکومتونو چې د تیزاب پاشلو پیښې پکې زیاتې دي تل فشار اچولی چې د تیزاب پاشونکو جنایتکارو په وړاندې جدي اقدامات وکړي په بنګلادیش کې د همدې فشارونو په نتیجه کې په 2002 میلادي کال کې د تیزاب شیندلو د جرم د کنټرول قانون پاس شو او تیزاب اچونکو ته د اعدام سزا وټاکله که څه هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې په ښځو باندې د کیمیاوي موادو د استعمالولو په اړه مواد شته خو د ښځو د حقونو پلویان غواړي چې په دې اړه واضح قانوني مواد وي چې مجرمانو ته د قانوني تیښتې لارې پاتې نه شي د افغانستان د عدلیې وزارت د حقوقو د برخي غړی اشرف خان عظیمي د افغانستان په قوانینو کې د تیزاب شیندلو او د داسې مجرمانو د مجازات په اړه وایي
قانون جزا که هم احکام راغلی ده خو د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې ترسره کیږي دغه شان جرایم چې ښځو باندې اور اچوي او یا ښځو باندې کیمیایي موادو یا زهري موادو واچوي او د هغوی په بدن کې زرق وکړي بیا دغه مطلب د قانون منع خشونت علیه زن
قانون کې دغه مجرمینو لپاره جزا ټاکل شوی ده که چیرې د کیمیاوي موادو شیندل په ښځو باندې د جراحت موجب وشي، دې ته حبس دوام چې د 14 کلونو نه تر 40 کلونو پورې دي په حبس محکومیږي، او که چیرې دغه عمل د ښځې د مرګ سبب شي بیا دغه سړی د قانون منع خشونت علیه زن پر بنسټ په اعدام محکومیږي.
د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د قانوني موادو تر څنګ اړوندې ادارې باید په بازارونو کې د خطرناکو تیزابونو په پیر او پلور مقررات نافذ کړي چې هر څوک یې په اسانه ترلاسه نشي کړی، چې له دې سره به جنایتکارو ته د دغو موادو ترلاسه کول د اوس په څیر اسانه نه وي او د تیزاب پاشلو د پیښو په راکمولو کې به مرسته وکړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي راډیو ویلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو لاره واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ورکړئ او د موبایل